Azadi Radyo. Radyo Azadi.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته خراغلست دریم ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به په 14 ولایتونو کې درانه بارانونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې وویل نن دوشنبه د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست په بیلابیلو سیمو کې د لسو او پنځه څلوېښت ملي مترو ترمنځ د درنو بارانونو او له دې کبله د سیلابونو د راوتلو امکان شته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون وویل په بټیکوټ، ګوشتې، لالپورې، نازیانو، مومندرې، کامې او نور ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي، یو شمیر نور ټپیان دي او د خلکو کورونو او کروندو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه په خپله غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په شپږ نیمو بجو د ملګرو ملتونو په مقر کې پیلېږي او سرلیک دی د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغه ننګونې. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله به د دې درې ساعته بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړي. تمه ده په پریکړه لیک کې به په افغانستان کې د بشري حقونو، پتیره د نجونو او خزو د ارمانونو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو ټینګار وشي. بشري حقونه، پتیره د نجونو تعلیم او کار هغه مسائل دي چې پتیرو نږدې څلورو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په پرله پسې ډول د نړیوالې ټولنې لخوا پرې ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت خبرداري ورکوي چې په هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت غیر قانوني دی. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان حافظ برکت الله رسولي په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو تلویزیون پرون پر خپل ایکس پانه خپور کړ ویلې دي چې که څوک د ګوند په نوم فعالیت وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي.
وزارت عدلی هر گونه فعالیت زیر نام حزب سیاسی را در افغانستان
غیر دی وای دی عدلی وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو په نوم هر راس فعالیت غیر قانوني بولی او خبرداري ورکوي چې په دې نوم هر راس سیاسي فعالیت به تر قانوني او شرعي تعقیب لاندې وي. دی عدلی وزارت په تیرو څو کلونو کې د زینو سیاسي ګوندونو دفترونه چې فعالیت کاوه مونډلي او د هغو د فعالیت مخینه ولیدا او دا بهیر به دوام وکړي.
ان دوان همچنان ادامه دار.
د طالبانو حکومت د 2021 کال په اگست میاشت کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم پر افغانستان واکمن شو او په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د خپلو ټولو مخالفینو پر فعالیت بندیز لګولی دی. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي، خو طالبانو دا غوښتنې له پامه غورځولي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په درشل کې ویلي دي چې له هغه سره به د ایران او اسرائیلو ترمنځ د یوې دایمي موافقې په اړه خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ تېر ماښام له نیوجرسي څخه سپینې ماڼۍ ته د راستنېدو پر مهال دا څرګندونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې پر ایران د متحدو ایالتونو حملو د دې هیواد حساس اټومي تاسیسات له منځه وړي دي. متحدو ایالتونو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال په فردو، ناتانز او اصفهان کې د ایران پر اټومي تاسیساتو هوایي حمله وکړي. له دې حملو وروسته امریکایي چارواکو وویل چې د دې حملو په نتیجه کې د ایران اټومي پروګرام خورا ډیر شاته پاتې شوی دی. په پام کې ده چې ترامپ او نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. دا به په تیرو شپږو میاشتو کې د دواړو مشرانو دریمه لیدنه وي. او د ترکیه په جنوب کې یو بازګر پرون وروسته له هغه ټپي شو چې له ژوبڼډ څخه یو تښتېدلې زمري برید پرې وکړ. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د منافګاټ د تفریحي سیمې له ژوبڼډ څخه تښتېدلی زمری وروسته په ډزو ووژل شو. دا نارینه زمری چې زیوس نومېده سهار مهال له خپل قفس څخه وتښتېد او څو ساعته وروسته یې پر 350 کلن بازګر چې په خپله کرونده کې ویده و برید وکړ. ترکی بازګر ویلی دی چې له زمری سره یې تر پایه جګړه وکړه، خو زمری د پولیسو په ډزو وډار شو او وتښتېد. پولیس ورسته زیوس د پلاتونکو ډرونونو په وسیله په چیر ما ځنګل کې اومند. تر اوسه معلومه نه ده چې د زمرای څنګه له خپل قفس خو تښتید، خو په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان شپاړسمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 8 سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. راپورونه کې به واوري چې د ننګرهار ولایت سیلاب ځپلي اوسیدونکي لمرستندوی ټولنو غواړي چې د زیانمنو خلکو وضعیت ته ژر تر ژره پاملرنه وکړي.
زیاتره کرنیزې ځمکې تخریب کړي، عمل لارې، سړکونه همدارنګه تر 500 پورې د کورونو چتونه لیدلي دي تخریب شوي دیوانونه.
په افغانستان کې د عاشورا مراسم څه ډول تر سره شول، په دې اړه یو راپور لرو. او بیا به واوري چې د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې وایي نوموړی له دوی سره نه دی بندي. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین او روسیې د جګړې وروستی حال درکو، نور مطالب هم لرو او ری دوته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي ورسته یو سیلابونو درنه مالی زیانونه وراړولې دي، او له مسؤلو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د زیانمنو خلکو وضعیت ته پاملرنه وکړي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو ویلي دی چې سیلابونو دوه ماشومان مړه کړي او زیاتې کرنیز ځمکې او کورونه یې زیانمن کړي دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی. فیروزه عزیزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د ننګرهار ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې د یکشنبې په سهار د سرطان په 15 نیټه د سختو بارانونو له امله راوتلو سیلابونو یې په سیمو کې درانه مالی زیانونه اړولي او کورونه، کرنیزې ځمکې او سړکونه یې ورویجاړ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو له زیانګالو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکي فرید ازادي راډیو ته وویل
وخته او په دې کې زمونږ د کور 60 متره او د کلا غټ دیوال له منځه لاړه او وسم نشته دی. زمونږ د موسسو نه د خیری بنسټو څخه دغه غوښتنه چې موږ سره په دغه کې کومک وکړي.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شینواري هم وویل
زیاتره کرنیزې ځمکې تخریب کړي، عمل لارې، سړکونه همدارنګه تر 500 پورې د کورونو چتونه لیدلي دي تخریب شوي دیوالونه. خوشبختانه ځاني زیان نه لري، خو مالي تاوانونه زموږ ځایي خلکو ته اوښتي او بزګرانو ده.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د رسنیو دفتر اعلان کړی چې د وروستیو سیلابونو له امله په نازیانو ولسوالۍ کې یو ماشوم مړ او درې ماشومان ټپیان شوي دي. د غلوس په ټکو یو ماشوم په کوز کونړ ولسوالۍ کې مړ او دوه نور ماشومان په بټي کوټ ولسوالۍ کې ټپیان شوي دي. د دې ادارې په ټکو د ننګرهار په ګوشته، لالپورې، نازیانو، مومندره، کامه او بټي کوټ ولسوالۍ کې سیلابونو کورونه، کرنیزې ځمکې او محصولات ویجاړ کړي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د جولای په 8 د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو دروتلو خبرداری ورکړای دی. د وزارت په هغه خبرپاڼه کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خبره کړې ویلي چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونه به په مختلفو ځایونو کې له 30 تر 45 میلی متره شدیدو بارانونو شاهدان وي. د اوبو د مدیریت ځینې پوهان سپارښتنه کوي چې خلک باید په ځینو سیمو کې د سیلابونو د احتمال په پام کې نیولو سره د مخنیوي تدابیر ونیسي. د دې ډلې نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
مردم هم باید در موقعی که تشکیل ابرو صورت میگیره به خصوص بعد از زورا که تفاوت درجه رد در طبقات اتمسفر زیاد میباشه
کله چې وریځ خبریږي په ځانګړي توګه په ماسپخین کې چې کله د اتمسفر په طبقو کې د تودوخې توپیر ډیر وي خلک باید ډیر پام وکړي هغه سیمې چې لوړې دي او چې کله خلک یې د سیلابونو له راوتلو خبریږي باید د ټیټو سیمو خلک خبر کړي معلومات ورکول د سیلابونو له امله د تلفاتو او زیانونو کمولو کې یو له خورا مهم لاملونو ګڼل کیږي دغه راز مهمه ده چې د کال په دې وخت کې باید د سیلابونو لارو پر وړاندې هیڅ ډول خنډونه موجود نه وي
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې اعلان کړی چې د کابل ننګرهار پروان او لوګر په ګډون په لس ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 15 کسان مړه او 8 نور ټپیان کړي دي سره له دې چې د طالبانو حکومت او ځینو ادارو ادعا کړې چې دوی سیلاب ځپلو ته مرستې رسوي خو سیلاب ځپلو په مقرر ډول نیوکه کړي چې دا ژمنې نه دي عملي شوي او سره له دې چې دوی خپل سرپناوي او مالونه له لاسه ورکړي ورسره اړینې مرستې نه دي شوي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ خبرداري ورکړی چې د بشري حقوقو په برخه کې لریښتینی او دوامدار پرمختګ پرته د طالبانو عادي ګرځول خطرناکې پایلې لرلای شي کاغلی بنټ د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په خبرګون کې پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې لیکلی دی چې طالبان باید تر هغه وخته عادي ونه بلل شي چې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه دوامدار او د تایید وړ پرمختګ نه وي کړی د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري
د روسي لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي د روسي د غپریکړې ناهیلي او اندېښمن کړي نوموړي پروند جولای په 15مه په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې ویلي طالبان به تر هغه وخت عادي ونه بلل شي چې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه دوامدار او د تایید وړ پرمختګ نوي کړي خاغلی بنټ ټینګار کړی چې د روسیې د غپریکړې یو خطرناک بیلګه جوړوي او په افغانستان کې اولدی هواد ورخوا رژیمونه هڅوي چې په مافیت سره له بشري حقوقو نه سرغړونه وکړي یو شمیر نجونی او مېرمنې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې خپل بنسټیزو حقوقو به ورخې دی وایي د روسیې په څیر د ځواکمنو هوادونو لوري د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل دوی هڅوي چې د ښځو حقوقونه له پام وغورځوي د بهار بنوم لزده کړو راګرځول شوی یو انجلۍ ازادي راډیو ته وویل
واقعا دا خبر هیڅ زمال لپاره د خوښي وړ نه وو د یو افغان انجلۍ په توګه زه فکر کوم چې هیڅ هیواد باید دا حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني سوچ د افغان ښځو او نجونو بنسټیز او لمرني حقونه بیرته ورنه کړل شي ځکه کله چې داسې لوی هیوادونه لکه روسیا دا ډول اقدام کوي د طالبانو حکومت هیڅکله ځان مجبور نه احساسوي چې باید بدلون راولي یا د ښځو حقونه ته درناوی وکړي
یو مېرمن چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بې دندې شوې د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې یو هیواد نړۍ کې ډیر پرمختګ کړی هغه د افغانستان حکومت په رسمیت پیژني دا په دې معنی ده چې دوی هغه څه قوانین چې بشر سره په تضاد کې دي دا نو بیا خپل په دې معنی ده چې دغه هیوادونه هم په افغانستان کې نه غواړي چې انجونو درس وایي انجونو کار وکړي یا هم د افغانستان خزینه پرمختګ وکړي
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې لپاره د طالبانو نوی ټاکل شوی سفیر ګل حسن حسن پرون شنبه د جولای 15 زما په مسکاو کې د هیواد د بهرنۍ چارو مرستيال وزیر تخپل باورلیک وړاندې کړ د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس په مسکاو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت لقوله ویلي د طالبانو د سفیر د باورلیک اصلي متن به د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي لدی مخکې د روسي د بهرنۍ چارو وزارت او په کابل کې د روسي سفیر اعلان کړو چې مسکاو د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني د طالبانو حکومت د روسي د اقدام زړورتیا بللې خو د روسي د پریکړې پر اغ برګونونه هم را پرولې نګدي څلور کال کې چې د چین په ګډون د طالبانو پلویانو د روسیې لدی پریکړې هرکلی کړي خو د بشري حقوقو غنو بنسټونو د طالبانو مخالفو سیاسي سیرو د روسیې د اقدام په سخت ټکو غندلې او د افغان مرمنو په وړاندې په جنسیتي اپارټایډ کې ښکیلتیا او د عدالت نقص بللې دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ نږدې څلور کاله تیریږي دوی په دې هیواد کې د کار او زده کړو په ګډون په خوځو پراخه محدودیتونه لګولي د غراز ادا کیږي چې حکومت یې ټول شبونه نه دی ظاهرا همدا دلایل لامل شوی چې تر اوسه یې له روسیې پرته هیڅ هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د چین په ګډون متحد متحده عرب امارات او ایران او ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو په خاطر خپل ډیپلوماټان کابل ته استولي. دغه هیوادونو د غراز د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریګانو کې د طالبانو ډیپلوماټان هم منلي او له دوی سره خې سوداګریزي اړیکې لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
زموږ غاغل ازادي راډیو اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې پر خاوره د اوکراین د بي پيلوټ الوتکو بریټ د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره د روسیې په بیلابیلو خارونو کې الوتنې وزندولې او په دې ترڅ کې د پلازمېنه مسکو او سانت پیټرزبورګ هوایي ډګرونه اړشول چې پرون د جولای په شپږمه خپل فعالیتونه محدود کړي. د روسیې د ترانسپورت وزارت پر نو ویل د مسکو په وخت مخام تر شپږو بجو شاوخوا 400 الوتنې د هغو لارښوونو له کبله چې د الوتنو د خوندیتوب لپاره هوایي ډګرونو ته ورکړل شوې کنسل شوې. د ترانسپورت وزارت خلکو ته سپارښتنه وکړه چې د سفر لپاره نورې لارې چارې غوره کړي. د نوموړي وزارت په وینا د مخام تر شپږو بجو پورې د مسکو د شیرمیتوو په مهم هوایي ډګر کې 101 الوتنې کنسل شوې او د 500 ترمنځ نورې الوتنې د څه باندې 2 ساعتونو لپاره وځنډېدې. د ترانسپورت وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د سانت پیټرزبورګ په دوهم لوی هوایي ډګر کې نوي تلونکي او روانې الوتنې کنسل شوې او 8 نورې بیا د لږ تر لږه 2 ساعتونو لپاره وځنډېدې. بیان زیاتوي چې د ایوانووا، کیروف، کالوګا، پسکوف او تامبوف په هوایي ډګرونو کې هم الوتنې وزندیدې. د مسکو خاروال سرګي سوبیان نو ویل چې د اوکراین شپږ ډرونونه په داسې حال کې چې د خار پر لور را روان وو وشتل شوي، خو د دې ډرونونو د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دی ویلي. د سانت پیټرزبورګ او کالوګا سیمه ییزو چارواکو هم د اوکراینی ډرونونو د وشتلو خبر ورکړی. اوکراین د روسیې پر خاوره د حمله ورسته له هغه کوي چې روسیې پر کیف ښار پراخې هوایي حمله وکړي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. اوکراینی چارواکو پرون همداراز وویل چې د دونیتسک سیمې پر بیلابیلو ښارونو د روسیې د حملو په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي دي او د خلکو لسګونه کورونه ویجاړ شوي. مسکو د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین له پراخ یرغل وروسته د ملکی وګړو پر کورونو د حملو ادعاوې پرله پسې رد کړي. په داسې حال کې چې اوکراین په دې اړه خورا زیات شواهد وړاندې کړي دي. په عین حال کې د جګړې په ډګر کې هم د روسیې پاوز له اوکراین سره د 1000 کیلومتر جبهې په ځینو برخو کې د پرمختګ هڅو ته دوام ورکوي او د اوکراین پر پاوز یې چې د پرسونل او وسلو له کمښت سره مخامخ دی فشار زیات کړی دی.
له خبرونو ورآخوا
د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې ورځې د اونۍ 4 ساعته روانې دي. د افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ د طالبانو د حکومت هغه ادعا ردوي چې وایي حبیبي له دوی سره نه دی بندي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه عریضه نه ده منلې. د امریکا حکومت وایي حبیبي نږدې 3 کاله مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی او د هغه په اړه د معلوماتو لپاره 5 ملیون ډالر انعام هم ټاکلی دی.
د طالبانو حکومت دویان لدی خبری ورسته چې د دوی اړوند ادارو د افغاني ولس له امریکایي محمود شاه حبیبي د اړیزي پر بنسټ څېړنه کړې او نوموړی ورسره نسته. د حبیبي ورور ادا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه عریضه نه ده منلې او ور مسترد کړې دي. احمد شاه حبیبي د شنبه په ورځ د جولای په 15 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما ورو د دې سره دی او د دې په باندې دی دی باید چې برخلی که معلوم کری مش خواهر زیر ایر دایتو کری دی ده طالبانو که مگر متاسفانه چه دیمول رزه نرمانه لی او طول رزه مسترد کری دی نه موږ ته رسمي جواب را کړی دی، دا رضی دا نه منلی دا نه رسمي جواب را کړی دی، نه په باندې کار کړی دی. دا خبره هم بے ضائع ده، دای بے ضائع ده چې د مردا رضی په اساس سره په تاسو وګرځیدل او معلومات یې وکړي د پباره کې او د پیدا نه کې.
د طالبانو حکومت بیان سبي الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ د جولای په درېمه په اعلامیه کې چې ولا ایکسپرنه یې خبره کړې و، ویلي و چې دوی هیڅ داسې نه ښه نه د موندلې چې ثابت کړي حبیبي د طالبانو د استخباراتو یا بلې ادارې لخوا نیول شوی وي. په اعلامیه کې ویل شوي و چې د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ د رضی پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې ده. په دغه اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم رد شوی و چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولای او ساتلای دی. مجاهد ویلی و دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پر ساتلو ته اړتیا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپله رسمي پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولای دی. د حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم د هغه کسانو د خبرو په حواله چې د په خبره محمود شاه حبیبي سره یو ځای نیول شوی و، ادعا کوي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو استخباراتو نیولای دی. هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د پسپین اورز بوتي د کور څخه د جوړ سره او کوم وخت دی به وي تقریبا نشته کسان د دفتر څخه بوتل په هغه وخت کې دی به وي او کوم وخت دی به وي 15 پر متر د طالبانو راغله او پر کوم سره چې د کور دی اصله کې تقریبا د 2 ساعتونو د پر تړلې و. بیا د کور تر پورته سوالل ته ټول کتابونو کمپیوټر وو ځین شان سره یو ورل، نو هغه نور همکاران بیا ورسره ایلا سوال په شمول د ډرایور هغه مره ایلا سو دا نور همکاران سره مش خبرې وکړه دي ځین راته ویل چې دی د سره یو ځای ساتل کېدل د اخبارات پر اساس کې، نو هغه ټول تحقیق شوی و د طالبان د خوا څخه دا خپل یو ثبوت دی.
احمد شاه حبیبي دا کوي چې دای او د امریکا حکومت د طالبانو لخوا د ورور د نیول کېدو اړوند ګڼ نور شواهد هم لري چې ضربه یې رسنیو ته وړاندې کړي. نوموړی دا هم کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ورسره ژمنه کړې چې تر هغه به د طالبانو حکومت سره کوم تعامل ونه کړي تر څو چې د خبره حبیبي آزاد کړای نه وي. د یادونې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د نمونو پروګرام اعلامیه کې د محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 5 ملیون ډالر پورې د انعام ټاکلو هم ویل شوی و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان دی چامی بروس د طالبانو د حکومت لخوا د امریکایي وګړي جورج کلیسمن تر خوشي کېدو وروسته ویلي و چې د محمود شاه حبیبي او په افغانستان کې د ځینو نورو امریکایي بندیانو د خوشي کولو هڅې هم روانې دي. تر کلیسمن مخکې د طالبانو حکومت دوه نور امریکایي وګړي راین کاربرت او ویلیام مکنټي هم خوشي کړي و. افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د افغانستان د ملکی هوایي چلن د خپلواکۍ ادارې پخوانی رئیس و او د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته په کابل کې د آسیا مشورتي ګروپ په نوم له مخابراتي شرکت سره کار کاوه.
و موریدل چې د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ د طالبانو د څرګندونه چې وای نوموړی له دوی سره نه دی بندي ردوي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه نور تفصيل کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو په څو شبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستۍ راپور لرو. پروند محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ وه. یو شمیر شیعه ویرکون کې تور لګوي چې طالبانو د امنیت په نوم پر دې مراسمو محدودیتونه لګولي وو. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د عاشورا د مراسمو لپاره د کلکو امنیتی تدابیرو خبر ورکړی وو. د عاشورا د مراسمو پر مهال په هرات کې یو شمیر شیعه ویرکوونکي اسلام کلا ته تللي وو او له ایرانه تازه راستنه شویو کډوالو باندې خواړه او خواږه وویشل.
د محرم میاشتې لسمه د شورا ورځ په پلازمینې کابل کې شیعه ویرکوونکو نمانځلې، خو یو شمیر دوی تور پورې کوي چې د طالبانو حکومت د امنیت په نوم په مراسمو محدودیتونه لګولي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې په لوړ غږ د مرسیو په خپرولو او د خیمو او تورو بیرغونو د لګولو په ګډون د مراسمو په بیلابیلو بڼو محدودیت هغه څه دي چې د سږکال د شورا مراسمې پیکه کړي دي. په کابل کې یو شیعه ویرکوونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل، دی وایي طالبانو د سینې وهلو مراسمو اجازه رانه کړه او زموږ مخه یې ونیوله. دوی ویل چې دا محدودیتونه د امنیت لپاره دي. موږ حیران یو چې امنیت دې ته وایي چې یو څوک دې زموږ د مذهبي مراسمو مخه ونیسي. دوی اجازه نه راکوله چې د امام حسین مراسم ترسره کړو. د کابل اوسیدونکو او یوې شیعه ویرکوونکي چې دې هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، بیا د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو سکال د تیر کال په څیر بیا هم د محرم د لس ورځو مراسم درې ورځو او د کابل ښار څو برخو پورې محدود کړل.
طالبان هڅه کوي او شیعهګان د مراسمو ترسره کېدو ته نه پرېږدي. دوی د سقاخانو ته جوړېدو مخه ونیوله، دغه شانې د یو شمېر ځوانانو مخه ونیوله چې دوی غوښتل له بیرغونو سره بیرون ووزي. دوی دا کسان ونیول او تاوتریخوالی ورسره وکړو.
په کابل کې د شیعه لیمانو د ټولنې یو غړي جواد صالحی دغه تورونه وداوي نه رد او نه هم تایید کړي، خو ازادي راډیو ته وویل چې مراسم د امن په فضا کې ترسره کیږي. دوی په کابل کې د محرم مراسم په جمعتونو او تکیه خانو کې روان دي او تر اوسه کوم ستونزه نه ده پیدا شوې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې راپور کې د مرکه شویو کسانو د تورونو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې سکل د شورا مراسم د تیرو کلونو په پرتله پراخ او له شورا ډک نه دي او ټول مراسم د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې په معلومو تکیه خانو کې ترسره کیږي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو دا هم ویل چې نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې ټلیفوني شبکې هم غیر فعال شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې لسمې یا شورا د ورځو لپاره د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په خپل اکسپانه د دې وزارت د ویان عبدالمتین قانی یو غږیز بیان خپور کړی چې هغه پکې خلکو ته د ښه امنیت ډاډ ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې د محرم او شورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په موخه د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤولانو ته خبر ورکړي. په همدې حال کې د هرات، بامیان، غزنی، مزار او پکتیا په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د شورا مراسم نمانځل شوي. په هرات کې یو شمېر شیعه ماتم کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی نن د محرم د لسمې نظر په اسلام کلا کې له ایرانه تازه راستنو شویو کډوالو ته یوړ او هلته یې سلګونه کورنیو ته خواږه او خواړه ورکړل. لډلې مهدی جعفری ازادي راډیو ته وویل دی وایي کوم جمعتون چې نن نظر او خیرات کړی او ټول راغلي وو د اسلام کلا د کډوالو کمپونو ته او هلته یې په تازه راستنو شویو کډوالو خپل نظرونه ویشل. دغه راز یې له هغې اړه خدراتک په وخت کې مسافر په موټرو کې هرات ته انتقال کړل. که څوم د تیر جمهوری نظام پر مهال د محرم میاشتې له لومړۍ تر لسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د شورا ورځ د افغانستان په ګڼو جمعیتونو، تکیه خانو او سقاخانو کې د شیعهګانو لخوا په پراخ ډول او ځانګړو مراسمو سره لمانځل کېده، خو مخکې تر دې په څو ځلې په دې مراسمو د داعش خراسان څانګې له لوري خونړي بریدونه هم شوي چې اغیزمن کړي او کمرنګه کړي دي.
سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادي راډیو محترمو کارکونکو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو اړیدونکو ته. زه غواړم چې خپل نظر هم شریکم او یو غوښتنه هم د طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي د جنکیانو او تقریبا د ژوند چې دولس دیالس فالس میلیونو پورې زیات کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جنکیانې چې د پوهې شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې شته د شریعت له نظره چې د پوه شي په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي، او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. ازادي رادیو 24 ساعته له تاسو سره ده.